د سهار شپږ بجې شوې. ازادي راډیو له دې شېبې په 19:25 متره لنډو څپو خپلې خبرونه پیلوي. تر 20 بجو په دې اوسط خبرونه کې قدرمن اوریدونکو راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام خبريږي. خو لومړی په مکرې خبرونو ته. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په 28 ولایتونو کې د واورو د ورېدو اټکل کړی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې پرون په یو بیان کې وویل له ننګرهار، لغمان، نورستان، کاپیسا، کونړ او تخار پرته د هیواد په ټولو ولایتونو کې د درنو واورو او بارانونو د ورېدو او د سیلابونو د راوتلو امکان شته. بیان زیاتوي چې په بیلابیلو سیمو کې به د واورې کچه د 10 او 15 سانتي مترو او د باران کچه په بیلابیلو سیمو کې به د واورې کچه د 10 او 15 سانتي مترو او د باران کچه د 15 او 40 ملي مترو ترمنځ وي. داسې مهال چې په افغانستان کې د ژمي موسم پیل شوی دی، ډیر خلک په بازارونو کې د سونګ د موادو د بیو له لوړوالي شکایت کوي او وایي د بېوزلۍ له کبله یې نشي پیرلی. په جنف کې د افغانستان سفارت او دایمي استازولۍ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کمشنر ولکر تورک د هغه دریز ستاینه کړې چې وایي طالبان د پناه دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار لګېدلی بندیز لغوه کړي. په جنف کې د افغانستان د پرزیدلي نظام استازي نصیر احمد اندیشه پرون په یو بیان کې ویلي چې که طالبان د ښځو په د استخدام له کبله د نا دولتي مؤسسو جوازونه لغوه کړي، دا به د پټکو د شاتګ یو بل ګام وي. د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت په دې وروستیو کې په یو مکتوب کې د ملګرو ملتونو په ګډون کورنیو او بهرنیو نا دولتي مؤسسو ته خبرداری ورکړی چې د ښځو د ګمارلو په صورت کې به د فعالیت جواز لغوه شي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان ای جی ایس او وایي په 2024 کال کې ښځینه خبریالانې تر ډیره اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې له ستونزو سره مخامخ وي. د سازمان د 2024 کال په راپور کې چې پرون خپور شو ویلي د افغانستان د اوسنیو حاکمانو امنیتي ادارې په ځانګړې توګه د ریاست الوزرا دفتر نجونو خبریالانو ته اطلاعات نه ورکوي. یو شمیر میرمنو د سازمان ته ویلي دي چې برعکس دغه ادارې بیا خپلو شنونکو او روغتیایي کارکوونکو ته یو څه په اسانه معلومات ورکوي. په راپور کې ښځینه خبریالانو ویلي چې دوی د قانوني تضمینونو له نشتوالي سره مخامخ دي او د یو ځواب ویونکي حکومت پر وړاندې د خوندیتوب ډاډ نه لري. په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي هم تایید کړی ده چې رسنۍ او د نظر خاوندان کله ناکله د خپلو څرګندونو له کبله تعقیبېږي. د اقتصادي پراختیا په چارو کې د ایران د ولسمشر مسعود پزشکیان استازی وایي د ایران حکومت له امریکا سره د مخامخ خبرو هوکړې ته رسیدلی او باید د امریکا له منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره خبرې وکړي. د ازادۍ راډیو د ایران څانګې راډیو فردا د راپور له مخې علي عبدالعلي زاده پرون وویل ایران یو نوي بهرني سیاست ته اړتیا لري. هغه ویلي نشي کولای د خپل هیواد مسلې معلق کې وساتي او په خبره باید خبرې وکړي او له خپلو ملي ګټو دفاع وکړي. له امریکا سره د مخامخ خبرو په اړه د ایران د یو جګپړي چارواکي دا ډول څرګندونې کمساري دي. له دې مخکې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي څو ځلې له امریکا سره د مخامخ خبرو مخالفت کړی دی. او په جنوبي کوریا کې یوې محکمې د لنډ وخت لپاره د پوځي حکومت د اعلان له کبله د استیزا شوي ولسمشر یون سوک یول د توقیف حکم تایید کړی دی. دا به لومړی ځل وي چې د جنوبی کوریا یو ولسمشر د خپل واکمنۍ پر مهال توقیفیږي. تر اوسه د یول د توقیف کره وخت نه دی ښودل شوی. له دې مخکې دفاع وزیر هم په دې قضیه کې له ولسمشر سره د همکارۍ په تور نیول شوی و. د جنوبی کوریا ولسمشر په دې وروستیو کې پوځي حکومت اعلان کړ، خو د پارلمان تر اعتراض او د خلکو له اندېښنو وروسته یې بیرته لغوه کړ او له خلکو یې بښنه وغوښته. له دې اقدام وروسته پارلمان نوموړی استیضاع کړ او تور یې پورې کړ چې له جنایي څېړنو د ځان او د خپلې کورنۍ د خلاصون په هدف یې پوځي حکومت اعلان کړی و. خبرونه مولا ازادۍ رادیو وریدل را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. په راپورونو کې به د کابل په شکردرې ولسوالۍ کې د شاهو عروس بند پرانیستو پر اهمیت خبرې وکړو.
د شاهو عروس بند لکه نور بندونه ډېر ارزښت لري، په دې چې هم د زراعت او اوبو لپاره خري، هم د اقلیم په بدلون کې ډېر ارزښت لري.
د ایران په همدان ښار کې د افغان کډوالو چارواکو بندیز لګولی.
زه یو کال او دوی میاشتې کېږي چې دې ښار ته راغلی یم. هغه اطلاعیې چې افغان کډوالو ته دې کار نه ورکول کېږي زموږ ستونزې لا زیاتې کړې دي.
په یو بل راپور کې به واورئ چې 2024 کال د پاکستان د امنیتي ځواکونو لپاره د تېرې یوې لسیزې تر ټولو خونړی کال و، او د کندهار د شاولي کوټ ولسوالۍ خلک روغتیایی کلینیکونه غواړي.
دلته چې دی مانا ډاکترانو هم نسته، مانا نه زنانه ډاکتران سته او نه دا نوسته، یو ډاکتر یې هغه په رسید نه وپېږي، مانا یا سات ځغلو یا بلې خوا ته ځغلو.
په دوهمه نیمایي کې به د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ واوري.
تر دې شېبې د ازادۍ راډیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. قادر جلالوف د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. د کابل په شکردرې ولسوالۍ کې پرون د شاهو عروس بند پرانستل شو. دا بند چې د جوړېدو چارې د پخواني جمهوري نظام پر مهال پیل شوې وې او طالبانو بشپړې کړې، د طالبانو د کابینې جګ پړو غړو پرانست. د چاپیریال ساتنې د چارو کارپوهان دا بند د اوبو د زیرمه کولو او د سیلابونو د مخنیوي لپاره ګټور بولي.
د کابل د شاهو عروس بند له کلونو انتظار وروسته داسې مهال ګټه اخیستنې ته وسپارل شو چې د همدې پلازمینې اوسیدونکي اوس تر بل هر وخت زیات د پاکو اوبو له کمښت سره مخامخ دي. د طالبانو د اوبو او انرژۍ وزارت سرپرست ملا عبداللطیف منصور وایي د شاهو عروس بند به د کابل شمال کې پر نورو محیطي ګټو سربیره شاوخوا 60,000 کورنیو ته پاکې اوبه برابرې کړي. نوموړي د سې شنبې په ورځ د دغه بند پرانیستې په مراسمو کې وویل
مجموعاً دغه بند د 250 میلیون ډالرو نه اضافه په دې باندې مصرف راغلی ده او ګټه یې دا ده چې په دې کې به تر 1,000 میلیون متر مکعب اوبه به ذخیره کیږي. همداراز 60,000 کورنیو د کابل خلکو ته به د څښاک اوبو د دې نه زمینه مساعده کیږي.
د کابل د شمال یو اوسیدونکي احمد شاکر ازادي راډیو سره خبرو کې د بند جوړولو ته خوښي وښوده او په وینا یې د اوبو د کمښت ستونزه به تر یوې کچې هواره کړي.
سالهای آخر کابل با قلت آب آسان
دی وایي. وروستیو کلونو کې کابل د اوبو له کمښت سره مخامخ دی. له دې بند سره به 60,000 کورنۍ اوبه ترلاسه کړي، ځمکې به هم خړوب شي. موږ هیله من یو چې ورته نورې پروژې هم بشپړې شي او د کابل اوسیدونکي له ستونزو خلاص شي. شاهو عروس بند د کابل د شمال په شکردرې ولسوالۍ کې پروت دی چې د چارواکو په خبره په کال کې د شاوخوا 3,500 هکتاره کرنیز ځمکې د خړوبولو او 1.2 میگاواټ برېښنا د تولید وړتیا لري. د شاهو عروس بند جوړېدو چارې د لومړي ځل لپاره په 1491 هجري لمریز کال کې پیل، خو په همغه کال کې په ظاهره د تخنیکي ستونزو له کبله چارې په ټپه ودرېدي. د دویم ځل لپاره په 1495 کال کې د بند چارې پیل شوې چې وروسته پکې د استملاک په ګډون یو شمېر حقوقي ستونزې رامنځته او کار یې نیمګړی پاتې شو. د چاپیریال ساتنې متخصصان په اوس وخت کې چې کابل د اوبو له کمښت سره مخامخ دی د دغه بند جوړېدل ډېر ګټور بولي. د دوی له ډلې انجینر خلیل احمد نادم ازادي راډیو ته وویل
د شاهو عروس بند لکه نور بندونه ډېر ارزښت لري، په دې چې هم د څښلو د اوبو لپاره ښه دی، هم د زراعت د اوبو لپاره ښه دی، هم د اقلیم په بدلون کې ډېر ارزښت لري. بل په صلاح د مایی فارمر ځینې جوړېدای شي، یعنی هم تفریحي منطقه ده، خلک د تفریح لپاره ځي. یعنی د هر لحاظ چې وګورئ دا بند ډېر مهم دی، خصوصا د کابل د اطراف دپاره او د شکردرې ولسوالۍ دپاره، د زراعت په برخه کې، د محیط زیز په برخه کې، د هر برخه چې تاسو حساب کوئ دا ډېر ښه پروژه ده.
تر دې وړاندې د قشتېپې د کانال په ګډون یو شمېر نورې داسې پروژې پلي شوې چې د اوبو د زیرمه کولو او د چاپیریال لپاره مهمې ګڼل شوې دي. افغانستان د اقلیمي بدلون له کبله د اغیزمنو هیوادونو په ډله کې دی او د چارو کتونکي وایي که د اوبو مدیریت او د ځمکې لاندې اوبو د کچې زیاتولو ته جدي کار ونه شي، اوږدمهال کې به له ګڼو ستونزو سره مخامخ شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یا یونیسف اعلان کړی چې په 2024 کال کې لوله زرو ډیر افغان ماشومان خپل کورنۍ سره یو ځای کړی دي. د صندوق ویلي دي چې دا کار په افغانستان کې د اروپایي ټولنې په مرسته کړی. یو شمیر هغه کورنۍ چې ماشومان له دوی سره یو ځای شوي وایي کډوالي، فقر او ناامنۍ د دې باعث شوې چې ماشومان په میاشتو میاشتو له دوی لرې پاتې شي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف اعلان کړی چې په 2024 کال کې په افغانستان کې 1,300 ماشومان له خپلو کورنیو سره یو ځای شوي. یونیسف نن سه شنبه په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې دا کار په افغانستان کې د اروپایي ټولنې له دفتر سره په همکارۍ کړی. د ادارې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو مخکې تر دې ویلي چې هڅه کوي چې له پاکستان او ایران وېستل شوي ماشومان له خپلو کورنیو سره یو ځای کړي. په همدې حال کې یو شمېر هغه کورنۍ چې ماشومان له دوی سره یو ځای شوي وایي کډوالي، فقر او ناامنۍ د دې لامل شوي چې ماشومان په میاشتو میاشتو له دوی لرې پاتې شي. د کابل اوسیدونکي بشیر احمد چې ماشومان د یونیسف په مرسته له ایران تر وېستل کېدو وروسته بیرته راستانه شوي، ازادي راډیو ته وویل
تا بچی 16 ساله و 17 ساله مکه
دو اولادونه می چې یو شپاړس او بلی ولس کال عمر درلود، یو کال مخکې میران تواصل ترڅول ماما سره الته کار وکړي، خو په لار کې ونیول شو او کم ته انتقال کړ. خو د ملګرو ملتونو له لوري د دوی عمر کم بلل شوی و او همدې مرسته وکړه. اولې ما ته ټلیفون وکړو چې ستا اولادونه له موږ سره دي او تاندېښنه مه کوه. وروسته له څو اونیو هغوی افغانستان ته انتقال کړل او له ما یې تاییدي واخیسته چې بیا به یې نه استوم.
د پروان ولایت اوسیدونکي حمید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ما شاش مو پیش از پاکستان دیپورت
شوم. څنګه چې مخکې له پاکستان دیپورت شوم، ما زوی 15 کاله عمر لري. کله چې زوونی ولم زوی مې نه و په کار کې و. ما چې هر څومره دوی ته سوال او زارۍ وکړې چې ما ته اجازه راکړي چې زوی مې په دکان کې دی، هغه راولم په دوی زما په شول نه پوهېدل. له څو میاشتو هلو ځلو وروسته د یونیسف په مرسته مې خپل زوی ترلاسه کړو. ډېر خوشحاله وم. په وطن کې فقر او بېوزلي زیاته ده چې موږ دومره سرګردانۍ زغمو.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف د روان دسمبر په لومړیو کې په یو راپور کې ویل چې په افغانستان کې ماشومان یو بحراني، پیچلې او بې سابقه وضعیت تجربه کوي، ځکه چې د راپور په ټکو سیاسي مسایل، د اقلیم د بدلون منفي اغیز او پر خوځو د طالبانو پراخه محدودیتونو په افغانستان کې د بشري مرستو اړتیاوې زیاتې کړي. د دغه ادارې د معلوماتو پر بنسټ هر ورځ لسګونه ماشومان په یوازې ځان د ښه ژوند او د ښه کار د موندلو په لټه د افغانستان له پولو ایران او پاکستان ته وړي. یونیسف ویلي چې په افغانستان کې د ماشومانو ملاتړ ته دوام ورکوي او هڅه کوي چې د غیر عادلانه کړنو له امله د ماشومانو د کډوالۍ او له وخت مخکې د ودونو مخه ونیسي.
د ایران د همدان ښار په ملایر سیمه کې د افغان کډوالو پر کار ګمارل منع اعلان شوی دی. د ملایر یو سیمه ایز چارواکي ویلي دي چې له دې وروسته بهرني غیر قانوني وګړي چې د افغان کډوالو په نوم په دې نوم یادیږي د تولید په مرکزونو، فابریکو او د خښتو په بټیو کې کار نشي کولای.
د ایران په بیلابیلو ښارونو کې په افغان کډوالو د بندیزونو د لګولو په دوام د دغه هیواد د همدان ولایت چارواکو په ملایر ښار کې د تولید په مرکزونو، فابریکو او د خښتو په بټیو کې د بهرني اتباعو په کار کولو بندیز ولګولو. د ملایر ښار د سیاسي او ټولنیزو چارو مرستیال مسعود وفازاده د دوشنبه په ورځ اسنه خبري آژانس سره مرکه کې ویلي هغه غیر قانوني بهرني اتباع چې په دغو مرکزونو کې کار کوي پیژندل شوی چې د جریمې تر پرې کولو او د دوی د قضایي دوسیو تر جوړېدو وروسته به د ایستلو په نیت د ابراهیم آباد راکم ته ولېږدول کېږي. هغه زیاته کړه چې له دې موضوع نه د سرغړونې په صورت کې به د یادو مرکزونو له خاوندانو سره قانوني چلند وشي. ایرانی چارواکي او رسنۍ هغو افغان کډوالو ته چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري د بهرنیو اتباعو او غیر قانوني اتباعو اصطلاح کاروي. دغه شان د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت د چابهار ښار د امنیت آمر وویل چې شل سوداګریز شرکتونه د غیر قانوني بهرنیو اتباعو د استخدام له امله تړل شوی دی. احمد سماره حسینی تازه د ایران نه خبري آژانس سره په مرکه کې ویلي، نه تنه غیر قانوني بهرنیات با چې په دغو مرکزونو کې فعال و نیول شوي او قضایي ارګانونو ته وړاندې شوي دي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کډوال چې په ایران کې د اوسېدو اسناد نه لري، د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه هیواد کې له ناوړه اقتصادي او رواني وضعیت سره مخ دي. یو افغان کډوال چې په همدان ولایت کې ژوند کوي، خو نه یې غوښتل چې د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
زه د همدان په ولایت کې ژوند کوم. هر خوا یې لوحې لګولي چې افغان کډوالو ته کار مه ورکوئ. د خلکو چلند هم موږ سره ښه نه دی. کله چې ناروغان شو په روغتونونو کې موږ نه قبلوي. کډوال نشي کولی دوکانونو ته ولاړ شي. عادي خلک هم موږ پولیسو ته ورسپاري. زموږ اقتصادي ستونزې ډېرې دي. څوک موږ ته کار نه راکوي. دوکانداران پر موږ توکي دوه چنده پلوري.
په همدان ولایت او دغه شان دیران په چابهر ښار کې دوه نورو افغان کډوالو هم د خپل ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
موکان خېلی
مسماته مال وخوړل شو او بیرته ایران نه کړل، ځکه چې اسناد مې نه لرل، ادام نه شو کولای. زه شاهد وم چې افغان کډوالي په داسې حال کې له هیواده وایستل چې ماشومان یې په خونځي کې ول.
زه یو کال او دوه میاشتې کېږي چې دې ښار ته راغلی یم. په باغواني او ساختماني کارونو بوخت وم. هغه اطلاعیه چې افغان کډوالو ته کار نه ورکول کیږي او که چا کار ورکړ خپل جریمه کیږي، زموږ ستونزې لا زیات کړي دي. آن د کډوالو د کار مزدوري نه ورکوي، افغانانو ته د اوسېدو ځای نه ورکول کیږي، ځکه جریمه کیږي. زموږ ډېر ملګري را دې مرسي وي دي. موږ ډېر اندېښمن یو، نه بیرته وطن ته د تګ لارسته او نه دلته د پاتې کېدو امکانات. ژوند ډېر سخت شوی دی.
ایران په دې وروستیو څو میاشتو کې په هغه هیواد کې پر افغان کډوالو فشارونه زیات کړي او د دوی شړلو ته یې زور ورکړی دی. ایرانی چارواکو په دې وروستیو کې ویلي چې په تیر کال کې شاوخوا 1.5 میلیون افغان کډوال له دغه هیواد ایستلي دي.
د ایران په همدان ښار کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه راپور مو اورید. وړاندې په خبرونه کې به په یو راپور کې واورئ چې په پاکستان کې 80 تنه افغان کډوال وروسته له هغه ونیول شول چې د کډوالو یو دفتر ته د رجستر کارتونو د ترلاسه کولو لپاره ورغلي وو. د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو سلیروش ساعته
2000 سلیروشته میلادي کال د پاکستان د امنیتی ځواکونو لپاره په نږدې یو لسیزه کې تر ټولو ډیر خونړی کال بلل شوی دی. په اسلام آباد کې د څېړنو او امنیتی مطالعاتو یو مرکز په خپل راپور کې ویلي دی چې په دې کال کې په اوسط ډول هر ورځ 8 تنه پوځي او ملکی پاکستانیان وژل شوي. پاکستانی پوځیانو په دې کال کې د سخت دریځو ډلو پر وړاندې د لسګونو زره عملیاتو د ترسره کولو خبر ورکړی دی. په دې اړه نور تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې واوري.
په اسلام آباد کې د څېړنو او امنیتي مطالعاتو یو مرکز ویلي 2023 میلادي کال کې ټول ټال 1520 امنیتي ځواکونه او 409 ملکیان په ترهګریزو بریدونو کې وژل شوي دي. دغه مرکز د 2023 کال په راپور کې چې پرون سه شنبه خپور شو او ځینو لویدیځو او ځایي رسنیو اخیستي ویلي چې 2023 کال کې د ترهګریزو بریدونو کچا په پاکستان کې وړم کال ته پکتو 40% زیاته وه. په دغه کال کې د ټولو شوو ترهګریزو بریدونو شمیر 440 ښودل شوی دی. د راپور له مخې د همدې بریدونو له کبله 2023 کال د پاکستان امنیتي ځواکونو او ملکیانو ته په تیرو 9 کلونو کې تر ټولو ډیر خونړی و. په اسلام آباد کې میشت دغه مرکز ویلي چې د خپل د راپور معلومات له رسنیو، آزادو سرچینو او یو شمیر نورو بنسټونو څخه ترلاسه کړي دي. د پاکستان پوځ په اسانه په ترهګریزو بریدونو کې د پوځیانو وژل نه تاییدوي، خو ویاند جنرال احمد شریف تیره اونۍ وویل چې 2023 کال کې د دوی 303 سرتیري وژل شوي دي. شریف هغه مهال زیاته کړې وه چې دغه کال کې دوی پر ترهګریزو ډلو نږدې 6000 عملیات کړي چې تر اوسه یې د هغه پټکو 915 سخت دریزي وژل شوي دي. پاکستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو دغه راپور داسې مهال خپور شوی چې همدا پرون سه شنبه هم د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې ډیوران کرښې ته نږدې یو پولیس او یو ملکي کس ووژل شو. پاکستان د دغه ډول بریدونو پرا پر تحریک طالبان پاکستان یا چې TTP ور اچوي او ادعا کوي چې دغه ډله افغانستان کې خوندي ځایونه لري، هغه ادعا چې د افغانستان د طالبانو حکومت یې په کلکه ردوي. تیره اونۍ پاکستانی پوځیانو د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې هوایی بریدونه وکړل چې د طالب چارواکو په خبره له 500 زیات ملکی کسان پکې ووژل شول. د پاکستان د پوځ سرچینو بیا وویل چې د برید هدف د ټي ټي پي پټنځایونه وو. له دغه برید وروسته طالبانو هم له ډیورن کرښې هغې غاړې ته یو شمېر اهداف په نښه کړل. په همدې حال کې میل آنلاین ورځپاڼې پرون سه شنبه راپور ورکړی چې د طالبانو حکومت تر پکتیکا له برید وروسته ډیورن کرښې ته نږدې ګڼ شمېر پوځیان ځای پر ځای کړي او د ورځپاڼې په لیکنه د دواړو هیوادونو د ځواکونو ترمنځ د پراخې جګړې احتمال شته. ورځپاڼې د طالبانو د یو شمېر سرچینو په حواله چې نمونه یې نه دي اخیستل شوي لیکلي دوی له پاکستاني اړخ سره جګړې ته پراخ چمتووالی نیولی دی. موږ هڅه وکړه چې د دغه راپور په اړه خوست او پکتیکا کې د ځایي طالبانو نظر واخلو خو د هغوی په موندلو بریالي نه شو.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د کندهار ولایت د شاولی کوټ ولسوالۍ اوسیدونکو د روغتیایي خدماتو د کمښت له کبله له جدي ستونزو څخه سر ټکوي. دا سیمه چې د لوړ او ښکته شاولی کوټ په نومونو په دوو ولسوالیو ویشل شوي اوسیدونکو د روغتیایي مرکزونو نشتون د خپل ژوند لپاره یو خطر بولي. دوی د طالبانو له حکومت او مرستندویو مؤسسو نه غواړي چې د دوی په سیمو کې د روغتیایي خدماتو په برخه کې جدي اقدامات وکړي او د کلینیکونو شمیر زیات کړي.
د لوړ شاولی کوټ د نری ویالې سیمې اوسیدونکي بسم الله وایي د ټولې ولسوالۍ لپاره یوازې یو روغتیایي مرکز ته چې د ناروغانو اړتیاوې نسي پوره کولای.
په کلینیک کې ډاکټر لرو، هغه چې مریض عاجل مریض ورسي په اول خو معنا چې سړی ورسره نه وي پرېږدي نه، دا دوا خبره. نو موږ مجبور مکلف یو چې مریض به ښار ته ځغلو، خو بیا ښار بل ډاکټر ستنه. نو دغه مو مشکل دی وروره چې ډاکټر دلته مستوجه متوجه شي په شپه او په ورځ کې زموږ مریض واده د پیدا سي، هغه موږ د کلینیک ته ورولو، موږ علاج په د کلینیک کې وسی. نو موږ دغه مشکلات لرو چې وروره موږ ته متوجه واده ډاکټر پیدا سي، د وطن دی کلی دی کور دی واده د خدای دنیا ده د خدای مخلوق دی. نو موږ نسکه ولې غریبان خلک ستاسو شهر ته وړي، ډیر مصرف راځي، موټر نه لري، وسایل نه لري.
د دې سیمې خلک وایي د کلینیک امکانات محدود دي چې لامل ناروغان اړکیږي کندهار شهر ته ولاړ سي، خو ډیری ناروغان د اوږدې لارې په اوږدو کې خپل ژوند له لاسه ورکوي. په کښته شاولی کوټ ولسوالۍ کې هم د روغتیایي خدمات وضعیت ډیر خراب دی. د دربازانو د کلي اوسیدونکی هغه محمد بایی یوازې یو کلینیک سته، خو هغه کې یوازې یو ډاکټر ناروغان ګوري.
په شاولی کوټ په مرکز په ولسوالۍ کې یو کلینیک دی. موږ غواړو چې موږ ته یو بل کلینیک هم جوړ شي، آسانی راته جوړ شي. او دلته چې دی مانا ډاکټران هم نسته، مانا نه زنانه ډاکټران سته او نه دا نوسته. یو ډاکټر یې هغه په رسید نه وپېږي، مانا یا ښار ته ځغلو یا بلې خوا ته ځغلو چې دلته موږ ته مانا داسې ډاکټر پیدا شي. ښځه ډاکټر یې مانا دا د کلي، مانا دا څلور پنځه کلي دي چې دغه مانا دلته د دغه زنانو هم یو کار کېږي او د نور خلګم کار کېږي. سپینځري خلک یو ورده کلینیک ته وپېږي، یو مریضي مشکل یې هغه مشکل مستده پکې.
په دې سیمو کې د ښځینه ډاکټرانو نشتون د امیدوارو میرمنو لپاره لویه ستونزه ده. خلک وایي د ښځو لپاره باید ځانګړي کلینیکونه جوړ سي ترڅو دوی د ناروغۍ پر مهال اړینې درملنې ته لاسرسی ولري. او دلنبی چې د دغه ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی دی د سیمې وضعیت داسې بیانوي.
په ګرم وطن موږ دا یو کلینیک لرو، بس نو چې دغه سیمه مریضان سي ډېر موږ سره په تکلیف یو. نو چارج باید موږ ته ښه ځګانه جوړ سي، ښایسته ځګانه جوړ سي چې زموږ دغه مریضان ټوله دلته بس علاج وسي. یو ډاکټر دې ستا قربانه قسم په ګرم دغه کې یو ډاکټر لرو. اخوا ته لوړ شاولی کوټ کې خو ګرځري کې ستالانه موږ دلته یو دانه لرو، هغه بس ګایي ګای نه چا جل مریض ستا قربانه قسم دغه خو کار خلاصي ځکه موږ بازار ته وړو. دلته دغه دغه غای نه وخت دغه مشتره سي د سره سلیپ ته غل نه راځي، غل بس د په دغه راسي نه دی په وستو په ژوندو راسي.
شاولی کوټ ولسوالۍ چې د کندهار شار شمال ته پرته ده د پراخ مساحت او ګڼ نفوس درلودونکې سیمه ده. دا سیمه د طالبانو د وسنی حکومت لخوا په دوو برخو لوړ شاولی کوټ او کښت شاولی کوټ ویشل شوې ده چې اوسیدونکي له بیلابیلو ستونزو سره مخ دي. خو د روغتیایي مرکزونو کمښت یو اساسي ستونزه ده چې د ځایي اوسیدونکو په وینا د روغتیایي مرکزونو جوړول او د ښځینه ډاکټرانو ګمارل د دوی د روغتیایي ستونزو د حل لپاره اساسي اړتیا ده. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د کندهار د عامې روغتیا ریاست نظر هم واخلو، خو د دې ادارې مسؤلین د دې راپور تر خپرېدو پورې خبرو کولو ته حاضر نه سول.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
په پاکستان کې د ډیره افغانانو کورنۍ او د کډوالو شورا وایي د دې هیواد حکومت له تیرې ورځې راهیسې ګڼ افغانان نیولې دي. دوی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویلي دي چې د نیول شویو افغانانو شمیر 80 تنه دی، او په وینا یې دا کسان وروسته له هغه ونیول شول چې د کډوالو یو دفتر ته د راجستر کارتونو د ترلاسه کولو لپاره ورغلي وو. د پاکستان د حکومت ځینو سرچینو تازه د هغو افغان کډوالو د جبري استلو د لړۍ خبره کړې ده چې ویل کېږي د افغان کډوالو د پیژندنې په کارتونو یا ACC په دې هیواد کې اوسیږي.
پاکستان بیا د افغان کډوالو د نیولو او آن جبري استلو د بهیر د پایل خبره کړې ده. تازه په اسلام آباد کې یو شمیر افغان کډوال او د کډوالو شورا وایي چې د دغه هیواد حکومت او پولیسو له پرون دوشنبه راهیسې کابو 80 افغانان نیولې دي. دوی وایي دا شمیر افغانان وروسته له هغې ونیول سول چې ویزې ختمې او د DC په نوم د کډوالو یو دفتر ته اسلام آباد کې د اوسېدو د راجستر کارتونو NOC ترلاسه کولو لپاره تللی و. په اسلام آباد کې میشتي وی افغاني کډوالۍ چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل سي. ازادي راډیو ته وویل چې خاوند یې نیول سوی دی.
برآمده بود که باید یک کارت باید بگیرن به خاطر اینکه ده بتانیم در اسلام آباد زندگی بکنیم.
خواند می پرون وطله او چه هر کارت ترلاسه کری چه اسلام آباد که پریوشی دلیش وزو مکویزی پا پروسس که دی. خود دوی دسامبر بروستایو که دی ویزو تمدید بند کرده اینو خواند می همده لپاره چه پرون دی سهار لوو پا جو وطله ما خام چه شو را تیزنگ و واحه چه مو گیر طول پی و خونه که بندیان کریو. زه هیچ چاره نلرم، نه بلده او بی برخلی که دلتا دری ماشومانو سره میناسته یم. هیچ نپوهیگم چه چه وکرم، نخپل وطن تطلالی شو او نه دلتا آرامه یو.
په اسلام آباد که دافغان کډوالو د شورا مشر میوان علمی تنیول سو یو کسانو په اړه ازادي راډیو ته وویل
تقریبا پر حدود دی اتیا نفر شاوخوا بری داغه افغانان دي چې اکثرا دغه بال 2021 نه راغلي دي، او یو تعداد ډیر کم پکې سابقه افغانان هم دي چې اکثرا POR یا ACC کارتونه لري. دوی پرون تللي دي دغه DTC دفتر ته تللي و د NOC د سند لپاره نوملیکنه وکړي. کله چې دوی هلته تللي دي بیا بس هلته ټولې بند کړي دي، او ټولې کتلي دي چې څوک ویزا لري کې دي یا د چا ویزې چې ایکسپایر شوي دي هغوی ټول ځان سره کېنولې دي. بیا موږ د وکیل صاحبانو د شاپ سره خبرې وکړلې، بیګا ټوله شپه شپې تر درې بجو پورې
په اسلام آباد کې میشت افغان کډوال داسې مهال د اندېښنې څرګندوي چې د تېرې مرغومې میاشتې په 15 د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي په اسلام آباد کې یوې خبري غونډه کې خبرداری ورکړی و چې له اسنادو پرته افغانان دې له اسلام آباده ووزي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت تازه د دسمبر په 20 عصمت الله شاه په اسلام آباد کې د افغان کډوالو لپاره د عالي کمشنر په توګه ګمارلی دی. داسې ښکاري چې د دغو افغانانو نیول او په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او جبري شړلو د بهیر د بیا پیل بیل کې دي. تازه د پاکستان د حکومت ځینو سرچینو خبر ورکړی چې دوی به ډېر زر د هغو افغانانو د جبري ایستلو بهیر پیل کړي چې په دغه هیواد کې د افغان کډوالو د پیژندنې په کارتونو ACC ژوند کوي. د پاکستان د حکومت دغو سرچینو تازه د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي چې ځینې دغه افغان کډوالې د بیرته ستنونې په نیت نیولي هم دي. ACC د افغان کډوالو د پیژندنې هغه کارتونه دي چې د افغانستان او پاکستان د وخت د حکومتونو د هوکړې پر بنسټ په 2018 کال کې نږدې 840 افغان کډوالو ترلاسه کړي دي. په پاکستان کې میشت افغان تابعیت کارت لرونکي ACC کډوال هم له دې عمله اندېښمن دي، او وایي چې د کلونو سرمایې او ژوند به یې ګډې وډې سي. له دې ډلې په پېښور کې میشت افغان کډوال فرید انصاری ازادي راډیو ته وویل
اندېښنې خو بس دغه اندېښنې دي چې یو د تعلیم لحاظ اندېښنه ده چې که چېرته افغانان لاړ شي نو تعلیمونه به تقریبا نیمې کې پاتې شي، بشپړ به نه شي، او بل کاروبار لحاظ سره کاروبارونه به دلته مکمل چې کوم افغانان دي کومه پانګونه یې کړې ده پیسې جمع کړې دي دا واپس ورته په مکمل توګه نه ملاوېږي او نه ورته رسېږي. نو دغه دوه غټ نقصانات چې د افغانانو ته به ورسېږي. حکومت نه زموږ په هغه داده چې افغانان دي په جبري توګه نه شړل کېږي.
د پاکستان حکومت د تیر 2023 کال په وروستیو کې افغانستان ته د افغان کډوالو د بیرته ستنولو لړۍ چټکه کړه. وړاندې د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا مرستیال ویلي و چې له تیر یو کال راهیسې افغانستان ته له پاکستانه کابو 800,000 افغان کډوال ستن کړل شوي دي. د پاکستان حکومت وړاندې ویلي دغه هیواد کې 1.5 میلیون ډیر افغان کډوال پرته له قانوني اسنادو ژوند کوي او دوی به ټول یاد هیواد وباسي.
د سهار شپږ بجې او 1:30 دقیقې شوې. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، په دوهمه نیمایي کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي. خو دا شیبه لنډ خبرونه. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په 28 ولایتونو کې د واورو د ورېدو اټکل کړی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې پرون په یو بیان کې ویل د ننګرهار، لغمان، نورستان، کاپیسا، کونړ او تخار ولایتونو پرته د هیواد په نورو برخو کې د درنو واورو او بارانونو د ورېدو او د سیلابونو د راوتلو امکان شته. بیان زیاتوي چې په بیلابیلو سیمو کې به د واورې کچه د 10 او 50 سانتي مترو او د باران کچه د 45 او 40 میلی مترو ترمنځ وي. په جنیف کې د افغانستان سفارت او دایمي استازولۍ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کمشنر ولکر تورک د هغه دریځ ستاینه کړې چې وایي طالبان د پنا دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار لګېدلی بندیز لغوه کړي. په جنیف کې د افغانستان د تیر پرزیدلي نظام استازي نصیر احمد اندیشه پرون په یو بیان کې ویلي چې که طالبان د ښځو د استخدام له کبله د نا دولتي مؤسسو جوازونه لغوه کړي نو دا به د پټکو د شاتګ یو بل ګام وي. د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت په دې وروستیو کې په یو مکتوب کې د ملګرو ملتونو په ګډون کورنیو او بهرنیو نه دولتي مؤسسو ته خبرداری ورکړ چې د ښځو د ګمارلو په صورت کې به یې د فعالیت جواز لغوه شي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان ای جی ایس او وایي په 2023 کال کې ښځینه خبریالانې تر ډیره اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې له ستونزو سره مخامخ وي. د سازمان د 2023 کال په راپور کې چې پرون خپور شوویلي د افغانستان د اوسنیو حاکمانو امنیتي ادارې په ځانګړې توګه د ریاست الوزرا دفتر نجونو خبریالانو ته اطلاعات نه ورکوي. طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی هم مخکې په یو وینا کې تایید کړی و چې رسنۍ او د نظر خاوندان کله ناکله د خپلو څرګندونو له کبله تعقیبېږي. د اقتصادي پراختیا په چارو کې د ایران د ولسمشر استازی وایي د ایران حکومت له امریکا سره د مخامخ خبرو هوکړې ته رسېدلی او باید د امریکا له منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره خبرې وکړي. د ازادۍ راډیو د ایرانی څانګې راډیو فردا د راپور له مخې علي عبدالعلي زاده پرون وویل ایران یو نوی بهرني سیاست ته اړتیا لري. نوموړی زیاتوي نشي کولای د خپل هیواد مسلې معلقې وساتي او په وینا یې باید خبرې وکړي او د خپلو ملي ګټو دفاع وکړي. له امریکا سره د مخامخ خبرو په اړه د ایران د یو جګپړي چارواکي دا ډول څرګندونې کمساري دي. له دې مخکې د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي څو ځلې له امریکا سره د مخامخ خبرو مخالفت کړی دی. او په جنوبي کوریا کې یوې محکمې د لنډ وخت لپاره د پوځي حکومت د اعلان له کبله د استیزا شوي ولسمشر یون سوکیول د توقیف حکم تایید کړی. د بلومړی ځلوی چې د جنوبی کوریا یو ولسمشر د خپل واکمنۍ پر مهال توقیفيږي. تر اوسه د یول د توقیف کره وخت نه دی خودل شوی. لدې مخکې دفاع وزیر هم په دې قضیه کې له ولسمشر سره د همکاري په تور نیول شوی. د جنوبی کوریا ولسمشر په دې وروستیو کې پوځي حکومت اعلان کړ خو د پارلمان تر اعتراض وروسته او د خلکو له اندېښنو وروسته یې بیرته لغوه کړ او له خلکو یې بخښنه وغوښته.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه زم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. که څه هم د طالبانو نظام د زیږون پر وخت د مور او ماشوم د مړینې دقیق ارقام نه ورکوي، خو عین شایدان وایي چې د یو شمیر کورنیو د بېغورۍ او د سي مرکزونو د نشتون له وجې دا ستونزه په ټول افغانستان په تېره بیا په لرو پرتو سیمو کې زیاته شوې ده.
ماشوم ته هغو لحظې پورې چې مور نفس ورکاوه ژوندی وه په ګېډه کې، کله چې مور مړه شوله چې څو یې عملیات اوله ماشوم په ګېډه کې مړ شو، ماشوم یې د ګېډې نه مړ وایسته.
همشیره خودم بچه یکش به دنیا آمه بازه نه سی روز خودش زنده ما
نن امده موضوع چیلو ملتی هم وکری نسایی او ولادی ډاکټرانی وایي هغه میرمنې چې ماشوم نړۍ ته راوړي په دې دوره کې تر بل هر وخت د کورنۍ ډېرې پاملرنې ته اړتیا لري. خوراک او څښاک باید مناسب او په وخت وي. تر ټولو مهمه دا چې له رواني اړخه هم باید خوښي وساتل شي او میاشت په میاشت خپلې ډاکټرې ته ولاړ شي. خو له بده مرغه په یو شمېر کورنیو کې لیدل کېږي چې دوی دې مسلې ته لکه څنګه چې په کار ده پاملرنه نه کوي. بیا مغه وی چې مور او ماشوم دواړه لګانو سی ستونزو سره مخ کیږي، کله خو هم دا بیغوري د هغه په مرګ تمام شي. د پروان یو اوسیدونکی په دې اکلا د خپل خور کیسه کوي.
همشیره خودم بچه یکش به دنیا آمه بازه نه سی روز خود زنده ما
زما خپل خور زوی نړۍ ته راغی، درې ورځې ژوندی و بیا مړه شوه. ماشومې هم شپږ میاشتې وروسته ومړ. روغتون نشته، کلینیک نشته، مسلکي ډاکترانې نشته. له همدې وجې مې ځوانه خور مړه شوه. درې نور ماشومان بې سرنوشت پاتې دي که کلینیک وای دفتن به یې وروستلې وه، درملنه به یې شوې وه. ادریس افغان چې د یوه زوی پلار دی وایي اوس یې ماشوم د شلو ورځو دی. د دې خپلې میرمنې د حمل په دوره کې بیا تر اوسه د مور او ماشوم د روغتیا لپاره ګڼې هغه لیکنې لوستي چې په ټولنیزو رسنیو کې په دې اکله خپرې شوې دي. هغه د خبرو په پایل کې په دې ټینګار کوي چې میرمنې باید د خپلو حقونو په اکله عامه پوهاوی ولري.
پوهاوی زیات شي او ښځه په خپلو حقوقو پوه شي. که خپل خزه په حقوق پوی نشي نو هیڅ کله دا مشکل نه وریږي. اوله توصیه مې خدای را چې خزه وای دا مو پوهاوی پیدا کی او خپل د حقوقونو خبره شي چې شریعت موږ ته څه ویل دي او خلاف د شریعت خو به له خبره ده. او پاتې شو د سړی خبره، سړی خپل کله د سم معلومات پیدا کی په دین پوی شي، په اصول پوی شي او په دې پوی شي چې یو خزنه څه توقع باید ولري، په کوم شرایطو کې څومره ورسره لاس ورکي او په کومو شرایطو کې بیرته دا ښځه سره ودرېږي. نو انشاءالله چې دنیا به ګلو ګلزار یو څه ستونزه پکې نه وي. یو پاتې کېږي موضوع د فرهنګ او د کلچر چې او د افغانستان کې کوم دود او رسم رواج دی نو دا غیر شرعي دی او غیر شرعي فرهنګونو په مقابل کې باید خپله ښځه اول آګاه اوسي د دین نه، او که آګاه نه یې خو هغه معلومدار شي، هغه شي هر قسمت کې د دنیا یې ورباندې به دا ظلم روان. ښځې په دغه وخت کې څرنګه چې پالنه یې د خپل کورنۍ نه کړې ده، برعکس بیرته دا پالنه کومک او همدې مرستې ته د نورو ضرورت لري. په دې حالت کې هغه څه چې خوراک چې ورته ګټه لري هغې ته باید ښه توجه وشي. د دې تر څنګ کورنۍ باید ورسره څنګ کې ودرېږي. د شپې ورځې بیرته مراقبت ته دا ضرورت لري. زما شخصي ژوند کې همدغسې ده چې ما همیشه به سرچ کوه، تحقیق به مې کوه، چټ جی پی ټي نه به مې استفاده کوله. واقعیت ګټور ماته تمام شوی. هر هغه خوراک چې ما ورته توصیه کړی، هر هغه څښاک چې ما ورته توصیه کړی، بخصوص مثلا چې حبوبات کله چې مور اخری نزوی نارامه یا کم خوراک چې اولاد ورسره نارامیږي نو هغه باید ونه خوړل شي. نو دا خپل یو تجربه ده چې ورځ تر بلې موږ ته زیاتیږي او موږ کله چې سرچ کړی، کله چې تحقیق کړی، بیرته سره شریک کړی دی.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکي شمله مقصودی وایي چې د داسې کورنۍ ډېرې لیدلې چې د کوژدې له پایله د ناوې کورنۍ سره د هغو د لور د ښې ساتنې په برخه کې ډېرې ژمنې کوي، خو له واده وروسته حتی د عمل په موده کې هم بیا د هغې جلۍ ساتنه نه کوي.
په دې دوران کې چې مثال ده تر څو بلدیږي د خلکو سره، نو مثال هغه عمل واخلي، دغه عمل وخت کې مثال د هغې زړه ته یو څه کېږي چې وخوري او خوردني یو څه شی هغه ورته نه رسېږي چندانې، ځکه چې ځینې ځایونو کې به پلار کړی داسې خوړلي وو چې مثال دلته یې غواړي، یا موږ باندې هم دا حالت تېر شوی ده. په هغه حالت کې مثال تنور کوي، خالي انځي ډېر سخت تمامېږي ورته، کنه مثلا جارو کاو وړلندول زیاتر ځایونو کې مالی دلې شپې ګند باندې دا کارونه کوي. دا ورته فکر نه کوي چې په دغه باندې مثال تر شو، که په هغه باندې حالت خراب شي مثال ځینې میندې د خپل ماشوم د لاسه ورکوي یا د هغې ماشوم ضعیف راځي، نو دوی بیا هغه ټول ملامتي په مور باندې اچوي چې دا مور یې دغسې ده او کمزورې وه فلان کوي ده او مریضي ده او دا ده وغه ده، نو هغه ټوله ګناه یې په مور واچوي. نو دا فکر نه کوي چې دا په دې حالت کې آرام ته ضرورت لري، ښه خوراک ته ضرورت لري، ښه خبرو ته ضرورت لري، چې باید یعنی آرام اوسي، خوشحاله اوسي، چې د دې هغه ماشوم صحتمند دره شي.
څه فکر کوي دا ځینې کورنۍ ولې خپل ګور سره داسې ډول یو برخورد کوي؟
په اسلام کې راغلی دی چې مثال په خزینه باندې باید ظلم ونه شي، خو دوی دا خبره نه مني. دوی دا خبره وایي چې دا خزینه ده، دا خزینه چې ده دوی ته یو رقم ښکاري، که خپله ښځه یې که مثال خپله لورګانې ډېرې شي، ځینې کورونو کې لورګانو ته ښه وضعیت نه کوي، او ځینې کورونو ته مثال وایي چې دغه انګور چې لور راوړي کور ته هغه ته ښه نظر باندې نه ګوري، او داسې فکر نه کوي چې دغه لور او زوی د الله په لاس کې ده. دوی وایي چې بله دغه ښځه چې ده لور راوړي، لاړ شه بله ښځه پرې باندې وکړه، څه رقم نومونه او څه رقم پیغور او جان جنجالونه د ښځې بیچاره ته ګوري. څوک زما په خبرې خفه نه شي، دوی د عقل کمی ده نو اصلا باندې، ځکه که دوی د عقل ولري نو ولې به داسې وایي، ځکه چې خپله دوی دنیا ته راغلي چا راوړي دوی راته، خو یوې ښځې راوړي دي، هغه ښځه څوک ده؟ د یو چا لور وه کنه دنیا ته راغلي وه کنه؟ دا فکر دوی نه کوي ځان سره، داسې نه وایي چې دا ښځه نه اوسي، موږ به څه رقم دنیا ته راغلي وو، تا مور د کومه کوله، تا خور د کومه کوله، تا ښځه د کومه کوله.
د داسې کورنۍ شاید تاسو یاستئ چې په ګور باندې ظلم زور کړی، حتی په داسې وخت کې چې هغه بیچاره حمل لري، درانه کارونه یې پې کړي دي، له روحي پلوه یې دا ځپلې، او بله ورځ چې د دې کورنۍ لور واده سوې ده، ورته چلند سره سوی ده. د داسې کورنۍ شاید تاسو یاستئ که نه؟
دقیق د یو نه چې د لاسو په شلاو باندې د دې کورنۍ شاهده یمه، ځکه چې ما لیدلی دی همدغسې په خپلو سترګو باندې، وړه سن باندې دښوا ټول سره خو خچلان در سره کاو دا وغه، بس دې خبره کیند خو نه پوی او نه پیدانو یورګرات شو مثال ور سره اندرور شو بل شو بل شو بل شو خو پوا ختالی مفته مثال یو اطراف کوړه لاړله الته دیګه او تنور یو ک اورای لام دکړه هغه غوا دلو د ګل د مخ خوشحالي ته پکړه، او خپل د جلې چې وا په خکورنه یو روشن فکر کورنۍ کې غټه شوی، او وړو کیسن باندې واده او کچھ خلک راتل نه ویل د ایران په پاتې دل چې نه وي دا څومره کوي ده، او بیا به ټول خلک همدا ویل چې دا پنځه ګوتې پنځه چراغ دي، نوره وړه ده او ډېره هوښیاره ده، مګر دوی په خپل هوښیارتوب باندې دا ټول سنبال کړه. د دې خسر کورنۍ سره د هغې نه هم هېڅوک دېنه خوشحاله نه شو، کار چې پیدا کېده جان قربان به کوو، کار به چې خلاصېده د بېچاره به نظر لاندې هېڅ نه راتلله، چې یو کال ووته ماشومې په ناسو د دې مېرمنې، نو د دې زړه هر څه ته کېدل، حتی د آخري میاشت کې چې مثال د دې دغه اتمه میاشت به وه، داسې وخت راغله چې د ښځې به یو خشګوړه او یو خشه اوبو سره او یوه ډوډۍ به سهار ورته د لیور اخیستله، او د کوټې کې به ځان بندي کړی و، دوی به په دغه باندې ګزاره وکړله، ډېرې بدې ورځې تېرې کړلې. نو یعنې دغه ماشوم یې داسې کمزانه کوي راغی، ځکه چې نه وو کنه څه خوړلي نه وو، څه لیدلي نه وو، ټوله ورځې په ژړا او په جګرخوني کې تېروله. دغه سالتونه باندې چې په هاول کې کله دوی ورته ځي جان کوي، قربان کوي، ځینې او پښې نیسي، وخت چې وعده کې به دغسې کوي. اوس دا معلومه نه ده چې دا انګور ته دوی بد راځي که دا زوی د دوی بد راځي.
تاسو پیغام به دا ډول کورنیو ته څه وي چې له انګور سره بد وضعیت کوي؟ هر وخت بد وضعیت بدي، خو کله چې بیا دا ماشوم په نس کې لري دغه وخت هم دې سره تاوتریخوالی کوي، داسې کورنیو ته باید تاسو پیغام څه وي؟
د کورنۍ ته زه دا وایم چې ګوره، دغه لور چې د بل کور نه راځي، د هغې کور لور ده، ورور لري، خور لري، مور لري، پلار لري، نازولي حق لري د دنیا کې چې ژوند وکړي، دغسې چې تاسو غواړئ دغسې هغه هم غواړي. خدای پاک وایي چې ته زما په بنده رحم وکړه چې زه په تا رحم وکړم. تاسو هغه مسلمانې سره بد رویه مه کوئ. مثال یو جلۍ د یو کور نه راځي، غټ فامیل ده، دغه غټ فامیل که اخلاق ښي، هغه که بدخویه مي هغه جلۍ که نه مجبوره یي، بدخویه یي، که هر رقمي بې تربیه یا رقمي، دا د فامیل ته ګوري له ضرار امېږي، د دوی خوی بوی اخلي که نه. او که چېرته هغه جلۍ ښه ارام امي او د ښه کورنۍ نه م راغلي، هر څومره چې د کاسه کې اوبه واچوي، اوبه واچوي، بالاخره سر کوي که نه، صبر ویل لبرس کېږي. بلاخره دې خو بوی تغییر کوي. نو زه ته دا پیغام لرم چې تاسو کوشش وکړئ د بل اولاد باندې زړه وسوځوئ. کاغذ دنه لري تاسو ورته زده کوي که هغه کومه غلطي وکړه تاسو ترې نه تیر شئ. یو ورځ دوه ورځ درې ورځ هغه بلاخره خپله ځان ته شرمنده کیږي او که د یوې ښې کورنۍ نه یې نو تاسو هم ورسره ښه وکړئ چې سبا ستاسو اولاد بل کورنۍ ته ځي هغه هم آرامه شي ورسره او تاسو زوی باندې دونه مصرف کوئ تکلیف پرې وباسئ واده کوئ کوژده کوئ پیسې تله هر څه مصرف کوئ د سبا چې هغه مېرمنې سره جنګ وکړي خلمغالو کې خو که هغه ژاړي خو ستاسو زوی هم خفه ده کنه تاسو هم ورسره خفه کیږئ نو بالاخره تاسو ولې داسې کوئ هغه چې کله تکلیف لري دغسې چې دغه مور کله په همدغه زوی باندې تکلیف درلوده آرام ته ضرورت درلوده خو هغه هم لري کنه هغه انسان نه ده هغه خپل مور و پلار ښه و بد ټول پرېږدي د خسر کره راځي مړی ژوندی هر څه پرېږدي اوس ارمان پرېږدي یوه جلۍ چې واده شي نه بیا هغه کالي اغوستی شي نه بیا هغه موډ فیشن کولی شي هېڅ نه ماشومداري شي کور شي خسر شي نن خسر دا کالي خوښ نه لري نن دیور مخکې ټیکرای په سر کړه نن د فلانکې مخکې دا وکړه ټول ارمانونه هر څه خاورې شي تاسو خو عقل ورسره خرابیا وکړئ هغه هم یو انسان د حق لري په دې دنیا کې نو زه دغه پیغام دوی ته لرم چې تاسو کوشش وکړئ چې یو بل مسلمان سره ښه وکړئ چې ستاسو اولادونه سره هم ښه وشي هغه ته هم د اولاد په سترګه وګورئ ځکه چې ستاسو لور واده کېږي بل کور ته ځي ستاسو مړی ژوندی ښه و بد ټول همدغه انګور ده چې ټوله یې
لیکواله او ژورنالیست امنه مایار چې د افغانستان د کلیو او بانډو خلکو سره ډېره په اړیکه کې وي دته دا ډېره ځورونکې خبره ده چې مېرمنې د حمل پر وخت ټول هغه درانه کارونه کوي چې دوی توان نه لري له دې سره سره بیا د خسر کور کې له بد چلند سره هم مخ وي د اغلې مایار خبرې په مرکه کې اورو
چې کله یې ونجلۍ وادېږي اول خو په دې نظر ورته ګوري چې مغن گورنا بلکی و نوکرم راوری پا اکثر کورانه که ده یو حقیقت دی اصل خدا دی چه کلای و میرمن باردار کیگی و ناوی باردار کیگی یا حمل اخلی ده حقی پا وجود که یو دوام موجود را منسته کیگی یا را جوانده کیگی و اغا دیر زیاد مراقبت تا جدی پاملرنی تا ده هر لحاظه لری د روحی حالت د فزیکی حالت د غذایی حالت ته باید ډیره پاملرنه وشي چې داسې نه ده په کلو بانډو کې یو انګور کله چې بارداره کیږي یا یوه ناوې چې کله حمل اخلي ډیره عادي خبر ده حتی تر ډیره وخته څوک نه پی خبرېږي تاسو باور وکړئ چې حتی خاوند یې ورته توجه پاملرنه نه کوي عادي خبر ده ښه نو حمل یې اخیستی دی اخیستی دی دا باید په اصطلاح تناره تکی دا باید جمع و جارو وکی دا باید لکه دا دی نور کور غری اماغ غذای اماغ خواره وخوری خاص کوم خواړه دې ته په نظر کې نه نیول کې په ډیری کورونو کې خو بیا دا درانه درانه کارونه ترسره کیږي هغه باید دا وکړي اوبه راوړي تناره ته کښېني فصل ته لاړه شي درانه بارونه پورته کړي کومه خاصه توجه دې ته نه کوي په داسل کې چې موږ تاسو پوهیږو چې یوه بارداره ښځه یا حامله داره ښځه خاصې توجه ته اړتیا لري د دې رواني حالت ته باید پاملرنه وشي ځکه ځینې هورمونونه دي چې د بارداره یا د عمل په وخت کې هغه په فعالیت پیل کوي د ځینو ښځو رواني حالت تغییر کوي ډېر زر عصبي کېږي ډېره زیاته باید دې ته توجه وشي چې دغه توجه نه کېږي د خوړو په برخه کې دوام موجود دی په وجود کې پیدا کېږي خاص خواړه باید دا وخوري پاملرنه ورته وشي د ډېرو درنو فزیکي کارونو نه معنی شي خاصه توجه ته اړتیا لري چې متاسفانه نکیگی ورته
تاسو له توجه نه خبره وکړه چې دې ته باید ځانګړې توجه وسی پاملرنه ورته وسی برعکس لدلسوی چې کله ادا د کور کار کوي کوم څه له دینه خرابېږي دې سره بد چلند کیږي چې کار دینه د ځای یا نه کوي یا د فلانای کار چې وران سره قصه دې ګډوډ کړي رواني اړخ نه څومره په دې باندې فشار راځي او دا څومره بد اثر بیا په ماشومم کولای شي
طبعا کله چې مور د رواني حالت د ښه رواني حالت سره مخ نه وي اکثرا داسې ماشومان کله چې تولد کیږي یا نړۍ ته راځي عصبي ډیری بیا معلول نړۍ ته راځي په هغو کې یوه نښه نښانه د همغه خراب حالت د مور حتما یوه نښانه کې پاتې کیږي او په رښتیا هم چې کله په دې حالت کې و میرمن د غیر عادي وضعیت سره مخامخ کېږي. د کورنۍ غړي بیا دې ته په ډیرو بدو الفاظو البته دې سره خبرې کوي، چلند ورسره کوي، ورته وایي چې حتی د پلار کور ورته یادوي، د پلار په کور کې دې دغسې وي، دلته اوس څومره ته دماغ دې جګ شوی دی، ته څومره بې توجه شوی یې، دا دې قصدن داسې خراب کړی دی. په داس حال کې چې هغه عادي حالت کې نه ده، هغه د یوه خاص حالت سره مخامخ ده او دا د په لاس کې نه دي، دغه طبیعي خبر ده. خو دوی د هغو نه معلوماتو له کبله یا هم د هغې نه توجه له کبله چې خپل انګور ته یې لري، دا نوره هم د سختو شرایطو سره مخامخ کوي.
بله، دغلته د ښځې د میړه مسؤلیت څه دی چې هم خپله پاملرنه وکړي، هم په کورنۍ کې چې نور کسان په دې ناوې باندې بې ځایه نیوکې کوي د هغو مخه ونیسي؟
باید ووایم چې څه نا څه په ځوانانو کې تغییر راغلی دی، د ټکنالوژي د پرمختګ له وجې یا هم د هغو تغییراتو له وجې چې د پخوانیو کلونو په پرتله رامنځته شوي دي، یو څه ځوانان هم روښانفکره شوي دي حتی په اطرافونو کې. یوه ځوان ته دا اړینه ده چې د کورنۍ غړي په دې وپوهوي، ځکه اکثره ځوانان اوس د ټکنالوژۍ نه استفاده کوي او ګوګل یا انټرنټ داسې یوه وسیله ده چې هر ډول معلومات وغواړي درته راوباسي. نو زموږ لوستي ځوانان چې په کلیو بانډو کې ژوند کوي، طبعا لوستي دي او سواد لري، دوی کولی شي چې د خپلو معلوماتو له پانګې نه د کورنۍ غړو ته دا وپوهوي چې مثلا زما میرمن په یو خاص حالت کې ده، تاسو خپل چلند ته تغییر ورکوي، دی خپله توجه ورته وکړي. تر ټولو نه لومړی د خپل خاوند توجه ډېره مهمه ده چې خپلې ښځې ته یې وکړي، خاص هغه څه چې دوی ته اړتیا ده، خواړه یا هغه شرایط چې دوی ته ضرورت دي هغه ورته مهیا کړي، او د دې په روحي رواني حالت فزیکي حالت د کورنۍ ټول وپوهوي او د دې سره په سلامتدارا وکړي، دې ته ارزښت قایل شي، او دې سره د کور په چارو کې نور په روحي رواني حالت کې چې کوم دا قرار لري د دې سره څه نا څه مراعات وکړي او دې ته پاملرنه وکړي، تر څو په دې توګه وکولی شي چې یو سالم ماشوم نړۍ ته راوړي او دا هم په خپله سالم اوسي.
که چیرې په کورنۍ کې د کورنۍ غړي پاملرنه کوي او د کورنۍ سړی چې د ناوې میړه سي دا هم یو ډول بې پروا وي، دا هلته بیا خپل د مور ته څه کول پکار دي؟ البته د میرمنې ته چې په راتلونکي کې دا مور کېدونکې ده، دا د ځان لپاره څه کولی سي، څه باید وکړي چې هم ځان وژغوري له رواني ستونزو نه، هم کوم ماشوم چې نړۍ ته راځي هغه یو سالم ماشوم واوسي؟
یعنې په دې صورت کې دې ته په خپله لازمه ده چې دا په خپله لاس په کار شي، البته که هغه شرایط دې ته مساعد وي په کورنۍ کې. تاسو باور وکړئ چې ډېری کورنۍ دومره خشنی او دومره زشت رفتارونه کوي د ګیندو په مقابل کې چې اصلا دوی ته د خبرو کړلو اجازه نه ورکوي. دا د ما د سترګو لیدلی حال دی په کلیو بانډو کې، ما لیدلی دي. زه تللم کلي ته او هلته به شپې ورځې وي یا به د یوې میاشتې دپاره پنځلس ورځې دپاره تلو تفریح ته د کورنۍ سره، نو هلته ما داسې ده په خپلو خپلوانو کې امیدواره ښځې لیدلې چې واقعا ورته متاسفه کېدم، ډېرې ډېرې داسې وي چې د خبرو د کړلو اجازه یې نه درلوده. بیا نو دې ښځې ته اړینه دا ده چې په خپل اول د خپل خاوند نه پیل وکړي، هغه وپوهوي او هغه دې ته قانع کړي چې دې ته توجه وکړي، پاملرنه وکړي د خاص حالت له وجې چې دای لري. بیا د هغې په واسطه کورنۍ او یا دا په خپله په ډېر ښه وضعیت او په ډېر ښه صورت کېدای شي چې د کورنۍ د غړو سره خبرې وکړي پرته له دې چې کوم جنجال رامنځته شي. دوی وپوهوي چې خیر تاسو ما سره دغه نه میاشتې یو مراعات وکړئ، ځکه زه په هغه عادي حالت کې نه یم. وروسته د هغې بیا زه بیرته خپلې هغه چارې او سیستم د ژوند جوړولی شم، خو بیا هم وایم په دې شرط چې څوک د دې خبرو ته غوږ وي.
بله، په آخر کې برا کورنۍ ته به یو پیغام هم ولرو چې کله یوه لور د یو چا کور ته راولي هغې سره باید څه ډول برخورد وسي، او که چیرې بد برخورد ورسره کوي په راتلونکي کې آیا د دوی خپلې لونه له ورته چلند سره نسي مخ کېدلی؟ په دې هکله به هم یو پیغام ولرو مایر صاحب.
طبعا د ما پیغام خصوصا هغو کورنۍ ته چې په کلیو بانډو کې دي، په مجموع کې په افغانستان کې، که څنګه چې د یو چا لور کور ته د ناوې په سرعت راولو یا کورنۍ راولي، همداسې د دوی فکر وکړي چې د دوی د لور حیثیت لري. د دوی لور هم یو چیرته ناوی کیږي او د دوی توقع دا ده چې په هغه کورنۍ کې د دوی د لور سره سا چلند وشي، انساني چلند وشي. هغه هم یو انسان ده او دا نګور حیثیت د لور لري، نو توجه او پاملرنه ورته اړینه ده. او دا د دې کورنۍ عضو ده، غړي ده، سبا ورځ بیا دا د کورنۍ ته ماشومان ورکوي چې هغه د دوی مسیان او د دوی د کورنۍ تهداب او هغه کسان دوی ته ورکوي چې د دوی نسل ساتي. دا اړینه ده چې دې ته خاصه پاملرنه وشي، د دې سره انساني برخورد یا چلند وشي.
بله، ډېره زیاته مننه مایر صاحب، تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
اله کوم مننه له تاسو نه.
د ښځو د حقونو فعاله عادله بهرام نظامي هم هغه څوک ده چې د افغان ښځو له حالته ځان خبروي او تر خپل توانه د هغوی د حقونو د خوندي کولو په موخه مبارزه کوي. هغه هم په افغانستان کې د ډیری امیدواره میرمنو ژوند له ګواښ سره بولي.
د بشري لحاظه باید حق د انسان ده، باید پاملرنه ورته وشي. دا دوره داسې اسانه دوره نه ده که توجه نه ورته کیږي. مور سمه نه ساتله کیږي، ماشوم په میاشت کې یو وار د مور په ګیډه کې هغه نه کنترولیږي. یقینا چې مور ماشوم ته دواړو ته خطرونه لیدل کیږي چې مور شاهدان د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې یو چې ډېرې میرمنې په دا مرحله کې د بینه تللی دي، یا یو ماشوم د بینه تللی، یا دا د بینه تللی، یا دواړه د بینه تللی دي. حتی زه د یوې داسې سانې شاهده یم چې اول باری ماشوم یې په ګیډه کې وه، هم ډېره لاره نه وه، په مرکز د پکتیا کې وه، په ګردیز کې ځوانه جلکۍ بچاره. هغه خپله مکمله نه میاشتې دوره هم پوره کړه، اما متاسفانه چې په وخت صحیح شفخانې ته بونه تلله، مور و ماشوم دواړه د بینه ولاړل. ماشوم ته هغو لحظې پورې چې مور نفس ورکاوه ژوندی وه په ګیډه کې، کله چې مور مړه شوله چې څو یې عملیات توله، ماشوم په ګیډه کې مړ شو او ماشوم یې د ګیډې نه مړ وایسته. نو وګوري چې څومره غټه قرباني وه، او مور و ماشوم دواړه بیا مور څنګه تکه تکه. یقینا چې دا هیڅ پښیماني سود نه لري. زه په دې باندې ډېره متاثره کیږم او متاثره یم چې متاسفانه په افغانستان کې قطعا دو میرمنو ته هیڅ توجه نه کی، نه په مرکز کې نه په ولایتو کې. په مرکز کې په دو خاطر دا خبر کوم، په اکثر ولسوالۍ کې بې توجهي ده د میرمنو سره. داسې فکر کیږي چې دا یو طبیعي حالت دی، دا هیڅ شي ته ضرورت نه لري، نه خوړو ته ضرورت لري، نه استراحت ته ضرورت لري. نو دغه یې حتی د ښځې یو وظیفه ایږینه چې دا یې وظیفه ده، دا خو مشکله نه ده، دا خو باید راوړي. دا خو د الله پاک رضا په همدو کې ده چې میرمنې باید ماشومان راوړي. یقینا چې رضا په همدو کې ده، همو باید الله رضا په همدو کې ده چې تاسو سم وساتې. نو متاسفانه دا پیښې ډېرې په افغانستان کې دي، او د ما پیام د افغانستان خلکو ته دا دی که تاسو غواړئ چې یوه سالمه ټولنه ولرئ او یوه خوشحاله کورنۍ ولرئ، پس نو میرمنو ته هم توجه وکړئ چې څو هغوی دنیا ته یو سالم اولاد راوړي، او هغه د تاسو کورنۍ او ټولنې ته د افتخار وړ ماشوم وي.
نسایی ولادی ډاکټر نجمل سما شفاجو هم له کورنۍ څخه چې امیدواره ښځو ته پاملرنه نه کوي، غواړي چې د مور او ماشوم له ژوند سره د لوبې نه کوي، کورنۍ دې سهولت ورته برابر کړي او د صحي معایناتو لپاره دې ډاکټر ته ورولي.
بعد از ماه پنجم حاملگی اکثرا خانم هایی که مواجه به فشار بلند میشن اینا یک پوندیدگی پیدا میکنن که این پوندیدگی
ده. دی امیدواره لپینزم میاشتی و روز تا غخزی چه لول فشار لری لاسونه او مخی پرسیگی، خو که یوازی پیه پرسیدلی بی دایو طبی حالت دی مشکل نلری، خو که چیره مخ لاسونه پرسیدلی بی سردرد ولری او سترگو تای هر ستیار رجی میدای هم درد که بی دا دلول فشار علایم دی. پا دی وقت که دی ضرور دکتر تا ورشی. کابریزی او خوندیزی ولری هم دکتر تا ورکلل او پورا ماینات کول مور او ماشوم لخطر سخه بچه ولیشی. پا کور که ولادت اغا هم دی داس چاپم راست دا چی پسی برخ که مهارت نلری، د مور او ماشوم د مرگ اصل اصلي لامل دی. د حمل په دوران کې د امیدوار ښځې لپاره مناسبه تغذیه ډېره زیاته مهمه ده. که خواړه سم نه وي، مور او ماشوم دواړه په خوارځواکۍ اخته کیږي. مور آرامه چاپېریال ته هم ضرورت لري، باید خوشحاله وساتل شي او په میاشت کې یو ځل ډاکټر ته ورتلل حتمي خبره ده. درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
ولسواکی
دوی لارې په افغانستان کې یا لو جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعاتو ته لاسرسی د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره